تي بيغام ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 25 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی، ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2.5 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لومړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنګلادیش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له عصمت څاروان څخه اورو.
بنګلادیش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په پنځمه نیټه د بنګلادیش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په یولسمه نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنګلادیش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپېته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنګلادیش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقی د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له عمله افغان لوبډلې یوازې دوه ویش اووره لوبه ترسره کړه او د دوه وکټونو په تاوان یې درې اتیا منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په اتمه نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د یو سلو دوه څلوېښت منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړۍ توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د درې سوه دوه دېرش منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر دوه سوه تلور پنځوس منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز یو سلو څلور پنځوس منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنګلادیش په ځواب کې یو سلو نه اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونې کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په یولسمه نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عصمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت اوورونو کې د یو سلو اووه ویشت منډو هدف ټاکلی و. بنګلادیش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلادیش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله اتل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنګلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالانې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري، دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د شپږو غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن 106 منډې کړې وې. نیدرلندي لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 5 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیغ په نیغ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان دی لار پیدا کړی. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، ویلی افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وی چې یاد نړیوال جام ته لوړان دی رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 14 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمامه شوه. په درېیم ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 251 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیاز لوب لړۍ په درېیمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسټرالیا ګټلې او درېیمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هیدنګلي لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپ وهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کمینز بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس واکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شېبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس واکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډله د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوب لړۍ، د عثمان غنی د نغوره کولو، راتلونکو آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه لوبو کې
پورې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مودم چې بلنه مو راکړې ده. اول په مثبت خواته راستو چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کاله د بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو الله رحمت ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ گوری دی کنڈیشن دی دی ہوئی کنڈیشن سر امنگ دغه سینو سوپر لدا دلا لک سوم رسیا وای بل دی پل کنڈیشن نو سر دی او پل کنڈیشن نا گټ لټ اخلی نو وای ته پکتو سر دوی پر سټریټجی جوړی نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوب وکړه. په اول میچ کې مخ لوب وکړه، په دوم میچ کې ورته په بیټینګ کې وځل دل، په دریم میچ کې تبا زمونږ لوبغاړي لیک ریلیکس وو لیک ریلیکس کړی دل نو کرکٹ یو دس لو بدل یو دس دس لاڑ سی بیا کنٹرول کول دے سکتا ہے نو اوورال کم کرو یو بہترین پرفارمنس تھا نو من بم دا فکر نہ کہو چھ پ یو پسلو کی بسل نمبرے واقلی بائی نو تاب نہ کہو
اب دا وسی دا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي. هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، لوبلړۍ ترې نه وګټي. بل پختنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي. یو وخت چې اوپنران افغانستان ته ښه سٹارټ ورکړي یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر توپوهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري له ډېره وخته. نن هم هماغه ستونزه وه. د دغې ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي؟ ځکه را روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغوی په سر کې وخل وبه تر سره کړي تر څو چې موږ ښه پوزیشن ته ورسوي نو موږ میډل آرډر بیا ورسره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ انزونه وکړي او باید وکړي. نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیئرز آؤٹ آف فارم کېږي ان فارم کېږي. نو دوی
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه. نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو. لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسیس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو. نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دی نور ښه پریکټس پرې وکړي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي یو اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی. حشمت شهیدي ته څه کول په کار دي او څه برنامه ورته لري؟
زما فکر سره حشمت شاهدي که تاسو وګورئ که رحمت شاه وګورئ که نور دغسې میډل آرډر بیټسمین وګورئ دوی ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي. او کله کله لکه مخکې چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کېږي، کله کله دی آؤټ کېږي، دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دی چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې زما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي، د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي. انالیسټ ور سره ده، بیٹنګ کوچز ور سره دي، نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي، هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن، د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ به په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه تصمیم ورته نیولی ده، میډل آرډر بیټسمینانو ته، لوور میډل آرډر بیټ.
د میډل آرډر په د بیټسمینانو یادونه بیا هم کوو. رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. که په سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې، د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي، ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه، نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ؟ کوم برنامه شته؟
بالکل موږ بیک اپ لرو. خو ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې تر سره کړي دي پخوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه تاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شو. نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دي چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپا چون کې راشي. سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو ولیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکاري د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر کړ او هغه نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپا چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپا چونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپا چونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر پکې هېر کو بهادر مومند. نو دغه درې سره پاس بولر چې دی دوی ډېر استعداد لري. نو انشاءالله دې موږ به کوښښ دا وي چې کومې دې کې نیمګړتیاوې دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دې چې ترڅو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو, ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو. دغسې کانفیډنس لیک کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومند موږ نه هېروو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هېڅ ترڅو چې موږ ورلډ کپ ته رسېږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم ورسره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې ترڅو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومند داسې چانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به د پوری لوبېږي انشاءالله
تاسو یادونه د وفادار مومند وکړه هغه خو په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی. نو هیله مندی شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي؟
بالکل, یو بهترین بولر ده. نو دا خو د کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغوی پیچ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري فاینل 11 څنګه وګوري دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده. ښه پیس لري, ځوان ده. نو کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګوري چې دوی به ډېر ښه بولران دي. دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي. نو موږ شینو شو ویلای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لرې شو, له شلو ورځو سیالیو هم لرې شو. او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي. دا هغه کیسه څنګه ده؟ اول مو له دواړو لوبډلو لرې کړ.
زه به یو شی کلیر کړم. په ډېر رسنیو کې زموږ خلکو دا خبر راوښتله چې څوک چې خارج لیګونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی. دغه سي ما خبر نه وکړي. ما دغه سي خبر کړې و چېرته. زه به یو مثال درکړم. کچیرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای, نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کوي او کچیر دا ورسره ولي کوي چې دا ښه پلیر نه ده. اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده. نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر غلط کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هېڅکله دغسې نه ویلي. ما صرف مثال ورکړی و مال کچیرته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو کو هم لوبوو. نو هېڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي. موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي, هغه د موږ سره په لوبو کې وي, موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی. او بیا ګورئ موږ دا ټول کنټراکټ پلیران دي. دوته افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې موږ ضرورت شو موږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره د اوپنرانو د یو ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي. په شلو ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی. بیا هم 35 منټې په عوام میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې ښه و. بیا هم په ډومیسټک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی و. دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس ښه و. بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وویل چې تاسو اصل زده وګورئ. بس زرغون جام کې هم 100 وکړل. تاسو که وګورئ نور علي ځدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو. تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو. دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویل چې که تاسو کې وویل چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ